شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو سات خبرونه اوریدو ته راغلست. هیله ده چې تر پای راسره اوسئ. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورې چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د ټینګښت تر وخت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. او متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر یوه بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کولې بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو او په تیره د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. اجرایه ریاست په یوه خبر پنه کې د ښاغلي ماس له قول لیکې چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړي دي. د یو بل خبر له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
غواړي چې دا مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي. او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې دپاره یو قدم واخلي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شو او تر اوسه دوام لري. تر اوسه په دې خبرو کې د پرمختګ په اړه دواړو خواوو له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی خالد دا څرګندونې پرون په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د 1500 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دا خارجیان به تر هغه وخته ای تر څو چې موږ په خپلو پښو درېږو، تر څو چې موږ په خپله د دې توان ولرو چې مستقلانه دفاع وکړو.
اوس مهال شاوخوا 14000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دیره دي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل د مارچ په 8مه د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه باید د افغانستان له سیاسي وضعیت سره تړلې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د خپلو 14000 سرتیرو نیمایي له افغانستانه وباسي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی پرون عراق ته د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریلګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روحانی چې په درې ورځني سفر عراق ته تللی هڅه کوي پر دې هیواد د تهران نفوذ لا زیات کړي او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. روحانی پرون عراق ته له روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد نړیوال هوایي ډګر کې د ایران او عراق اړیکې خاص وبلل او وی سټایل هغه ویل ایران لیوال دی چې له عراق سره په تیره د ترانسپورت په برخه کې اړیکې پراخ کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل ډېرې مهمې پروژې شته چې په دې سفر کې به خبرې پرې وکړي. دا عراق ته د روحانی لومړنی رسمي سفر دی. متحد ایالاتو پروند روسیه پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کړي دي بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل دا وزارت به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر نامشروع رژیم د نورو بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. متحد ایالات او له 50 زیات هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان ولسمشر اعلان کړی د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې مخالفو کاندیدانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې. او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکې الوتکه د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې دي چې د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې ادیس ابابا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټولې 150 سپرلۍ مړې شوې. د دې شرکت چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې یوه توره جابه یو څه زیانمنه شوې. له دې پیښې وروسته د ایتوپیا، چین، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو شرکتونو بوینګ 1 ماکس ډوله الوتکې ودرولې. دا د بوینګ الوتکو هغه ډول دی چې په تیرو 15 میاشتو کې په څو هیوادونو کې غورځېدلې دي، خو د بوینګ شرکت چارواکي وایي د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا الوتکې له الوتنو منع کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به پر نورو مطالبو سربیره د پښتو لیکدود په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد ډاکټرې زرغونې زیور سره خبرې اترې واورئ.
عربی لیک نه یا الفبایی سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو.
قدر من اوریدونکو، هیله ده چې د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دیره دي. له ازادۍ راډیو سره د ښاغلي عبدالله د مرکې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي اوسنیو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یوازې د طالبانو غوښتنه نه، بلکې د دې هیواد د خلکو غوښتنه هم ده. خو ښاغلی عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه دې د سولې تر ټینګېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي.
طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونه اوسي. دا د دوی غوښتنه او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده، خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانې دي، هغه ضرورت شته دي. خو طالبان او جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنیو قوتونو د شتون نه هم شروع شوی وو.
په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د دغو ځواکونو 14,000 امریکایي سرتیری دي. امریکایي رسنیو په تیرو څو میاشتو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره نیت لري چې نیمایي یعنی 1,000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات په کال کې 50 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرفوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو لپاره د هغوی لګښتونه کم کړي. عبدالله د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ ته په استولي لیک له تاسو سره مشوره شوې وویل؟
په دې کې مشوره نه شوې ده. مشوره نه شوي، خو زه وایم چې په دا ټولو مسایلو باندې معنا د مشوره بدانه ای چې کارون په مقابل خند یا زند پیدا شي. مشوره ته ضرورت دی.
خغلی عبدالله په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو د نړیوالو ځواکونو پر پاتې دو په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له دې هېواد د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. خغلی عبدالله له طالبانو سره په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې دا ډله د سولې له دوو خبرو اترو د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای وبللې، خو تاکید یې وکړ چې د افغانستان په وړاندې هیڅ ډول دسیسه روانه نه ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. د افغان چارواکو په وینا ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې هم له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو جزئیات د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. جرمني په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې ستایي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او نورو برخو سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ.
د افغانستان او جرمنی د بهرنوی چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دوړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو ورسته په یوې خبري ناشته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنوی چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناشته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناشته ته اشاره وکړه او په دې لار کې د امریکا او افغان حکومت هڅه وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله وخوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مستقیم خبرو ته زمینه برابر کړي.
دی گسپریشه ان دوها کان او نور ان ایرستا شریټ.
د موبل د دوه خبرې لومړنی ګام دی. اوس د دې وخت رسیدلې چې خبرې وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینی لار ده.
ګنګواره ویګ
خغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندې شي. د همدارنګه په افغانستان کې د اصلاحاتو او خې حکومتولۍ پر اوستلو له فساد سره د مبارزې له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې ورستیو کې افغانستان ته راغلی له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلې دي. جرمني چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅې ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنوی چارو وزیر صلاح الدین رباني د سولې په پروسه کې د جرمني په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې پر روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره ونه غورځوي.
هر برنامه ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود.
دوبل په هر پروگرام که چه در افغان حکومت او خلق و نقش لنظر و غرزبل شی نه یوازه دا چه زمانگ ده تایید ورد نده، بلکه تجربه خودلی چه داشن پروگرامون نشی کولی چه پا افغانستان که تلپات سول و ثبات تینگ کلی. مونگ ده دوست هواد نه چه ده سیمیز و همکاره و پا برخ که زمانگ ده حس و ملاتر کبی قدردانی کهو.
قدردانی می نمایم.
خاغلی ربانی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینی لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمه خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبه په ورځ د خزه د نړیوال ورځ په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې وس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینی سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی رادیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په نیویارک کې د زومیا په نوم د یو څېړنیز مرکز نوی راپور ته کتلی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر په اړه دی. مقاله د راپور له قوله وایي چې د مخکینی باور خلاف څېړنه دا ښیي چې ملا عمر تر پایه د افغانستان په جنوب کې د امریکایانو یوې اډې ته نږدې ژوند کاوه. مقاله لیکي چې د امریکا د مرکزي استخبار